دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې تاسو کوربه ګل ایاز هم ستلی مشه وخت سحر لس بجې دی په خبرونه کې د پیښور بډبيري ماشوخي لوسیمنه د وسلوالو لخوا د نه کسانو د تختبونی او د لټون عملیات د پاکستان په مهمو فیصلو کې د پښتانه سیاستوالو ونده د افغان ولسمشر احمد کرزی پارلیمان ته وینا د خیبر جنسي ډیګري کالج د کونکو د غوښتنو او په مومندو کې د کرکټ امن تورنمنت انعقاد په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له تر پوټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخنده اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای امنیتی عسکرو د ماشخېلو د تختول شو کسانو په اړه عملیات پیل کړی دي افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د هوا د امنیت لپاره امریکایي عسکرو ته ضرورت نه لري او د ملیزیا وزیر اعظم ویلي تر اوسه دا نه د معلومات د دوی لا درک اجازه سره سره پیښه شوې ده د خبرنو تفصیل د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای امنیتی عسکرو د خیبر په کاخېلو کې د ماشوخېلو سیمونه د تختول شو کسانو لپاره عملیات پیل کړی دي او په دغه کې 50 مشکوک کسان نیولي هم دي پولیټیکل چارواکي وای په دغه وخت امنیتی عسکرو سره پنخته کې یو سوال هم وجل شو او یو ماشومه جبل شوې ده پرون نامعلومه وسوالو سناسه نه کسان د بډبيري د ماشوخېلو سیمینه تختول دي بلخوا په خیبر ایجنسی کې وسوالې ډلې لشکره اسلام ویلي دغه پیخه سره څه تعلق نه لري د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وای دوی به د هیواد د خوندي ساتلو لپاره خپل کار سرته رسوي هغه اویل دوی د ورپېخو خطرو مقابله کولی شي جنرال راحیل د خبرې د ګوجرانوالا په پوزي چاوڼۍ کې پرون د خالی پوره د یوې دستوري پر وخت کړی دي هغه په تیرو کلونو کې د کامیاب پوزي عملیات او ستاینه وکړه او خپلو شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې افغان پارلیمان ته خپل اخیری وینا کې ولسمشر حامد کرزی ویل د افغانستان پوز امنیت پر ځای کول شي نو ځکه امریکا دغه هیواد خپل ټول عسكر وستلی شي ولسمشر کرزی پارلیمان ته پرون د خالی پوز ویل د افغانستان هوایی پوز لوړان دي نه د 93% برخو د حفاظت کار کوي او په روان کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د ټول ملک ته امنیت ساتلو لپاره تیار دي ولسمشر کرزی دا هم ویل د 13 کلونو جنگ پر دوی بغیر د ستشي نافذ کړل شوې ده حامد کرزی د دریم وار لپاره د ولسمشر انتخاباتو ته نشي ودرېدی او د راروانې میاشتې د انتخاباتو وروسته به خپل چوکۍ پرېږدي هغه پرون په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د ویل د امریکا سره هغه دفاعي تړون نه لاسلیک کوي د کوم له وجې چې امریکایي عسکر په قانوني توګه د 2014 کال وروسته په دغه هیواد کې ساري دلې شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ټولو لسو امیدوارانو دا ویلي دوی به دغه لوزنامه لاسلیک کوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بهرنیو هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي 13 ورځ ولسمشر کرزی پارلیمان ته د وینا په وخت ځینو غړو له هغه د هم وغوښتل چې په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې مخه دې هم ونیول شي په دغه وخت ولسمشر کرزی ویل
غواړم بهرنیانو ته خپل پیغام څو ځلې تکرار کړم چې د هیواد راتلونکي ولسمشر باید د افغانستان د خلکو د نظر د آزادانه څرګندونې په نتیجه کې وټاکل سي له همدې عمله ټولو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د مداخلي عادت او تمایل لري خبرداری ورکوم چې د افغانستان په انتخاباتو کې د هر ډول مداخلې نه ډډه وکړي دا به په خیر وي
دا سرګندونې په داسې حال کې چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخه دی اونې پاتې دي ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ نړیوال شل اوریزه مقابله وشي د ټي 20 نړیوال کپ مقابله د نن نه د بنگلاديش په ډاکا کې پیلېږي د پاکستان ټیم هم دغه مقابلو لپاره ډاکا ته رسیدلې تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملیزیا وزیر اعظم نجیب رزاق پرون د خالی پورز ویلی د دوی د ولادرک شوی جاز د ګرځیدو د معلوماتي چې ارادتن چا د جاز د ملیزیا غرب اړخته تاو کړی وی وزیر اعظم نجیب په یو خبری کانفرنس کې ویل پلټون کو دا تصدیق کړه چې د دوی د پوز یو ریډار د غالوتکه ام اچ 370 او یا ټریک کړي وا چې یو اونې وړاندې د ملیزیا شرقي ساحل ته تر رسیدو وروسته رابطه پرې شو هغه ویل د غالوتکه د تختول کېدو د ریپورتونو باوجود تر اوسه دانه د معلومه چې دغه جاسره سوشل د یوکرین کرایمیا سیمه نن د اتوار په ورځ د ریفرندم د لارې فیصله کوي چې روس سره شامل شي کنه. د تیر خالی په ورځ روس ته ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل هغه قرارداد رد کړ چې دغه ریفرندم غیر قانوني دی. دیارلس هیوادونو د دغه ریفرندم په حق کې رای ورکړه، ولې ماسکو او چین یې مخالفت وکړ. بلخوا یوکرین وایي د روسي عسکرو د ګنشپ هیلیکاپټرو په مرسته د کرایمیا د یو کلی کنټرول ترلاسه کړی دی. د کرایمیا نه بهر په سټرالکوف کې دا لومړی ځل دی چې په زرګونو روسي عسکرو د تیرې میاشتې په پای کې په دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړی. په دغو کې د سډزو او یا مرګ جوبلې رپورټونه نه دي راغلي. د یوکرین عبوري ولسمشر ویلي هیواد یې د حملې یو ریښتونی خطر لري. په شرقي ښار ډونیس کې په زرګونو روس پلو خلکو د کامی امنیت په ځایي دفترونو د کاڼو ګزارونه کړي دي. بلخوا په ماسکو کې په زرګونو خلکو په یوکرین د روس دغه عمل خلاف مظاهره کړي. او بل خبر دا چې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویل یو ځوان چې د رواني اونۍ په سر کې د تیرو ګرمیانو په مظاهرو کې تر ژوبل کېدو وروسته مړ شو، له ترهګر تنظیمونو سره یې تړاو لرلو. اردوغان پرون ویل دغه 14 کلن ځوان برکین الوان په جیب کې د اوسپنې ګولیو په لاس کې لینده لرله. مخ یې په یو رومال پټ کړی و چې د ترهګر تنظیمونو له ځان سره کړی و. د الوان د جنازې مراسم د چهارشنبې په ورځ په استنبول کې ترسره شول. دې مسلې تر جون میاشتې وروسته یو ځل بیا د ترکی په سو خارونو کې مظاهرې وپارولې چې پکې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په استنبول او انکارا کې نښتې هم وشوې. دا خبرونه
مو د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا خبر پولیټیکل چارواکو د پیښور بډبیری سیمې نه تختول شو کسانو د راخوش کولو لپاره په اکاخیلو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومت په ترهګریز بریدونو کې د عام ولس وژنو ته څومره پام اړوي؟ کارپوه صاد محمد خان وایي د افغانستان ولسمشر بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. د خیبر ایجنسۍ د ډیګری کالج زده کوونکي شکایت کوي چې د کالج بس یې له ډېر مودې راهیسې خراب دی.
او مخکې به خلک کتل راتله، لږه جم نه بم کې خلک راتله. اوس دومره ناکاره شوی دی چې دغه پرزجات او دا چې کومې دارې پیر کږیم نه. مهرباني ده وکړه، مونږ امینې ته هم دا خواسته او دا بس ته مونږ له نوی کت
په مومندو کې د امن په نامه د کرکټ ټورنمنټ حال به واورئ.
هر سړی ذهني داسې بې چین شان دی اوس دوه کسان کېناستل هم لږه سخته ګڼله خلکو. نو بس مونږ درې څلور ملګرو ته چوکو دیره ده یو امن زمونږ په دې علاقه کې قایم شوی دی. ټورنمنټ افتتاح وکړه.
د خبرونه په دویم نیمه کې 19 پروګرام زما کور زما کلی کې بعد خیبر ایجنسی لنډی کوتل د میرداد خیلو کلی معلومات واوري.
مونږه پخوانی مشران چې څلور سواله مشران د افغانستان راغلي او دلته مونږه په لنډی کوتل کې آباد شوی یو. دا په لنډی کوتل کې د میرداد خیلو کلی دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د پیښور بډبیری سیمې ماشوخیل نه تختول شوی نه کسانو د راخوش کولو لپاره په اکاخیلو کې د لټون عملیات پیل کړی دي. ماشوخیل د خبر ایجنسی باړی تحصیل سره لګیدلې سیمه ده. د چارواکو په وینا د لټون عملیاتو پر مهال یې مشکوک کسان هم نیولې دي. بلخوا په خبر ایجنسی کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې ویان حضرت عمر وایي چې د بډبیر پیښې سره هیڅ قسمه تعلق نه لري. نور تفصیل د سیمینار د مشال رادیو خبري الله کوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې پرون د دغه پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د پیښور ماشوخیل سره لګیدلې د خیبر ایجنسۍ د باړې پاکاخیل سیمه کې عملیات پیل کړل چې تر ماخام نو وخت پورې دوام لرلو. پولیټیکل چارواکي وایي چې تر اوسه په باړه کې د دغو خلکو د تختولو په تور کې خوښه 50 مشکوک کسان نیولې دي. دوی وایي چې د عملیاتو په محلې په باړه کې په مختلفو ځایونو کې وسلوالو سره ډزې هم شوې دي چې په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی دی او نور شپږ پکې جوبل شوی دي. او د دغو عملیاتو په محل د اکاخیلو په ګډ ملنګ سیمه کې یو ځایي ماشومه هم جوبل شوې ده، خو بیا وسلوالو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. هم تر دې دمه دغه نه تختول شوي کسان را خوشي کړی شوي دي.
اوریدونکو، د وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیل حق پرون د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان سره ملاقات کړی دی. په ملاقات کې مولانا سمیل حق د طالبانو د استازو کمیټې له تیرې کې طالبان پاکستان سره په میرانشاه کې د شوې ملاقات په اړه تفصیلات ورکړل. نورحال اسلام آباد د مشال راډیو خبريال راکوي.
تیر ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سره طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق چې کوم هغه ملاقات وکړلو. په دې ملاقات کې د طالبانو شورا سره چې کوم د طالبانو کمیټې ملاقات شو، نو پاغي حق له داخله وزیر ته چې کوم د بریفینګ ورکړو. د مولانا سمیع الحق زبداویم چې طالبانو کمیټې چې کوم هغه د پروفیسور ابراهیم، مولانا یوسف شاه او مولانا عبدالحی حقانی چې کوم هغه تلی او هغه تل طالبانو د کمیټې طالبانو چې کوم مشر ولی وقاری شکیل په مشرۍ کې چې کوم طالبانو شورا وا چې پکې شاهد الله شاهد او پخوانې ترجمان چې کوم اعظم طارق نه علاوه نور طالبانو مشر ولی موجود و، هغه سره ملاقاتونه کړو. دا کمیټې د 13 جمعې په ورځ باندې چې کله واپس رااله، نو د طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق 13 ورځ چودري نثار علي خان سره ملاقات وکړو. او په دغه کې چودري نثار علي خان ته ویل چې په ملاقات کې په دزبندۍ او نورو معاملاتو باندې غور وکړل شو او امن معاهده لار چې کوم د هغه هوارولو په حق له خبرې اترې هم وکړل شي. خیر ریډیو د هغه تر مخه چې کوم معلومات راکړل شي دي. نو طالبان کمیټې داخله وزیر ته دا هم ویل چې طالبان په مذاکراتو کې مخلص دي او هغه د هغه خلکو شناخت او احتساب کول پوره کوشش کوي چې کوم د دزبندۍ لګیا د خلاف ورزي کوي. او په راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو او حکومتي کمیټې د نیغ په نیغه ملاقات او وخت کم تعین چې کوم دی هغه به هم وکړل شي. او دغه شان دا پروسه چې کوم دا مخ په وړاندې بوتلو د پاره دوان غاړي چې لګیا دي هغه کوششونه کوي.
اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کېږو. پښتانه سیاستوال وایي چې سره له دې پاکستان کې ترهګري تر ټولو ډېر پښتانه ځپلي، خو بیا یې هم د امن مذاکراتو او داسې نورو ډېرو مهمو قومي مسلو کې نظر نه دی پوښتل شوی. دوی زیاتوي د پاکستان مرکزي حکمرانانو او فوج د پښتنو قربانو ته په درنه سترګه نه دی کتلي او د دوی د خوندي ساتلو لپاره پوره ګامونه نه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غوخ په رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو بهیر روان دی، وسلوال بریدونه لا هم نه دی ودرېدلي. ځینو سیاستوالو او څېړونکو پر دې مذاکراتو د بې باورۍ په ښودلو د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تیره ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل،
زموږ خونده کوشش دی چې پوځي عملیات ونسی. سل ځله به مذاکرات وکړو خو د پوځي عملیاتو اجازه به ورنکو. په دې وروستیو کې چې پوځ کومې کاروایانې کړې دي هغې کې بے ګناه خلک وژلې. یو طالب یې نه دی وژلی، کلی وران کړي، ښځې او ماشومان یې وژلي.
تیره میاشت چې کله تحریک طالبان پاکستان وویل دریش اف سی ځواکونه یې وژلي، د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو بمباری وکړي او په وینا یې ګڼ شمېر یې ووژل. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد وای، پوځ یوازې هغه وخت جوابي کاروایی کوي چې پر دوی حمله وشي او د ولسی وګړو پر وژنه غبرګون نه ښیي.
زما خیال چې په سیویلین ټارګټ باندې وشي د بیا بمبل ناراض، او زما په خیال دا خو د حکومت وزیر د اطلاعاتو هغه دا ویلي چې فوج باندې حمله راشي دا به خپل رد عمل ښیي. بیا تاسو څنګه دا کول پکار وو چې فوج باندې حمله راشي دا خو خپل حفاظت کوي، خو خپل حمله به هغه د جواب ورکړي. دا عام ولسی
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي د پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای، تیر ورځ پېښور او کوټه کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته د حکومت خاموشي او د پوز کومي کاروي نه کولو مطلب دا دی چې پاکستان یوازې تر پنجاب پورې محدود دی.
ټولو قبایلو ته دا خدشه ده چې د لاهور بچ کولو لپاره هسې نه قبایل چې کوم دی د طالبانو په حواله کې چې دغلته تاسو دوی سره ارڅه کوئ، هر قسم شریعت پې نافذ کوئ، هر قسم سزا ورکوي منګه دا تاسو ته وانه کړو خو چې تاسو په پنجاب کې او په لاهور کې کاروایا نیونه کوي منګه دا خبره بار بار کوم چې کوم زمنګا او وزیر اعظم چې دې دادا چې نخاري چې دا د پاکستان وزیر اعظم دی بلکې دا کومرویه چې دا داخله دا معلوميږي چې دا د پنجاب وزیر اعظم دی
د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د مذاکراتو خبرې په داسې مهال کېږي چې له قبایلي سیمو لکونه خلک د بیکوري ژوند تیری او خپل سیمو ته نشي تللی د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سنیټر افراسیاب خټک وایي د مذاکراتو په اړه د قبایلو د استازو نه موجودیت او په دې لړ کې د هغوی د خوښې نه شاملولو معنا دا ده چې د پښتنو په سر سیاست کېږي
دا ډېر یو عجیبه غونې صورتحال دی چې فاټا باره کې ټوله خبره روانه ده مګر د فاټا د خلکو نه بغیر د هغوی هېڅ شرکت او د هغوی د مسلو پکې ذکر نشته دا صدر تکرونو کې وزیر اعظم تکرونو کې چودھری انصار اوږدو وازو نصیحتونه کوي ټول قومي اسمبلی کې مګر یو ورځ هم په دې رڼا باندې چوله چې د فاټا خلکو ته چې کوم مسایل ورپېښې دي هغه خلک چې په کورونو د اسمان مرغان شو تیرې دي نن خیمو کې در په در خبرې په سر پراته دي او څوک پاڼه ناړې ذکر نه راشي دردونکي خبره ده
افراسیاب خټک زیاتوي چې د امن له روانو مذاکراتو د کامیابی هیڅ امید نه لري او په کار دا چې د دنیا د یو ذمہوار ریاست په حیث پاکستان د خپل ځان او سیمې د سولې لپاره د ترهګرۍ په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره غور وکړي او د لړکې دی د زړه له اخلاصه کوچلي ګامونه واخلي
بشیر گواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو اوریدونکو ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان ځینې سیاستوال لکه عمران خان او چودھری نثار علی چې د ډرون حملو سخت مخالفت کوي د هغه سیړنې وروسته به خپل دریس څنګه سم وګرځوي چې پکې ویل شوی تیر کال په ډرون حملو کې عام خلکو ته هیڅ زیان نه دی اوریدلی د دغه لیکنې نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو
دلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي په پاکستان کې ډرون بریدونه یو ته ټولو زیاته لنجمنه خبره ده او دا مسله سیاستوالو او ترهګرو د خپلو ایجنډو پر مخ بوتلو لپاره یو شان استعمال کړی ده خو اوس ته ملګرو ملتونو د سیړنې تر مخه په دغه بریدونو کې نه یوازې کمی راغلی بلکې ولسی خلکو ته پکې هم ډیر لک تاوان رسیدلی دی د ملګرو ملتونو سیړونکي وایي د تیرو کلونو په نسبت اوس په پاکستان په ډرون حملو کې کمی راغلی په 2010 کال کې یو سل اتی ویش ډرون حمله شوی وي او په 2013 کال کې یوازې او ویشت حمله شوی دي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تیر کال په ډرون حملو کې ولسی خلکو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی دغه سیرون کې وایي د دې ټولو معلوماتو وروسته موږ باید په دوه خبرو خوشاله شو یو خدای چې ډرون حمله تیر کال ډېرې لګي یعنی او ویشت شوی دي او باید موږ ټول پر دې خبره ځان پوه کړو چې ډرون واقعي خپل اصلي هدف ته رسیږي په پاکستان کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې ولست یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره ژوند کوي په دغه حملو کې یوازې د طالبانو مشران او نور سیاستوال په نخښه شوی دي چې پکې د تحریک طالبان مشر حکیم الله محسود هم شامل دي چې د تیر کال په نومبر کې وژل شو ټیلی ټایمز لیکي د دغه سیرونکو تر مخه ډرون بیا د وسلوالو خلاف تر ټولو موثره وسله ده چې دوی پرې د مات اسره مخامخ کېدلی شي ټیلی ټایمز وایي دوی مدا چې زموږ سیاستوال او دښمنان باید دا خبره یاد وساتي چې ډرون بریدونو کې ولسی خلکو ته ډېر لږ زیان رسیدلی دی او طالبان له چا سره چې پاکستان دا وخت مذاکرات کول غواړي د لومړۍ ورځې ډرون حملې پر خپل لار کې یو لوی خنډ ګڼي او په څو سو وار یې دا ویلي هم دي چې دوی به تر هغې ترهګر بریدونه نه ودروي او تر هغې دغه خبرې نشي کامیابېدلی تر څو چې ډرون بریدونه نه وي ودرېدلی او د حیرانتیا خبره دا ده چې په خپله خو هر ورځ ولسی خلک وژني خو بیا په ډرون حملو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه هم خبرې خپروي او دا شان زموږ سیاستوال لکه عمران خان او چودھری نثار هم دي څوک چې د ډرون حملو سخت مخالفت کوي او عمران خان خو بیا په دې مخالفت کې ډېر مخکې تللی کله چې په هنګو کې په ډرون حمله کې د وسلوالو ځینې مشران وژل شو نو هغه د نیټو د رصد لارې بندې کړې او اوس چې کله په دغه ډرون حملو کې ولسی خلکو ته د څه نقصان نه رسېدو رپورټونه مخې ته راغلل نو عمران خان با خپل دریز او سنگ سم ګرځوي هغه د طالبانو حمایتي دي ځکه چې هغه د طالبانو د مشرانو پر وجنه سخته غوسه او خپګان سرګندوي نه چې په ولسی خلکو او د دوی په وجنه خفکیږي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر بارونو هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې د دې هیواد د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ډډه وکړي. په عین حال کې نوموړي چې ملي شورا کې وینا کوله ځینو وکیلانو پرې غږ وکړی چې په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې مخه هم ونیول شي. نور تفصیل له کابل احمد زبر ژمن راکوي.
په داس حال کې چې ځینې کاندیدان په راتلونکو انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې په اړه اندېښنه لري، ولسمشر حامد کرزی په بهرنیو هیوادونو غږ وکړ چې په دغو انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلی کرزی وویل دوی به په ټوله معنا هڅه وکړي دا انتخابات آزاد، شفاف او په امنیت کې وشي. خو هغه وویل ځینو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې عادت لري په دې اړه خبرداری ورکوي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي.
غواړم بهرنیانو ته خپل پیغام څو ځلې تکرار کړم چې د هیواد راتلونکي ولسمشر باید د افغانستان د خلکو د نظر د آزادانه څرګندونې په نتیجه کې وټاکل سي. له همدې امله ټولو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د مداخلي عادت او تمایل لري خبرداری ورکوم چې د افغانستان په انتخاباتو کې د هر ډول مداخلې نه ډډه وکړي، دا به یې په خیر وي.
ښاغلی کرزی د کوم هیواد نوم وانخیست چې د ده په وینا د نورو په انتخاباتو کې د لاسوهنې عادت لري، خو هغه پخوا تر دې په بیا بیا انتقاد کړی چې د 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځینو امریکایي چارواکو د نوموړي د کامیابۍ د مخنیوي هڅه کړې. امریکایي چارواکو تل ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د شفاف انتخاباتو پلویان دي او په ترسره کېدو کې به یې مرسته وکړي. ملي شورا ته د وینا په وخت کې کله چې ولسمشر بهرنیانو ته خبرداری ورکړ، د تالار لمنځه څو تنه وکیلانو غږ پورته کړ چې حکومت هم باید مداخله ونه کړي. ولسمشر وویل چې په حکومت کې خو اکثر کاندیدان خپل کسان لري. ښاغلی کرزی د جمهوری ریاست له کاندیدانو مننه وکړه چې تر اوسه پورې په خپلو کمپاینونو کې ملي یووالی په پام کې نیولی. بلخوا ځینې وکیلان وایي ولسمشر په انتخاباتو کې د احتمالي لاسوهنې له امله بهرنیانو ته خبرداری ورکړ، خو د جمهوری ریاست د نه لاسوهنې په اړه ډاډ ورنه کړ. ګل پاچا مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله ده چې خپل ځان تم باید متوجه شي چې ریاست جمهوری هم په دې ټاکنو کې مداخله ونه کړي او حکومت مداخله چې تر اوسه پورې خصوصا د ولسمشر په هدایت باندې یا د ولسمشر د ټیم په هدایت باندې په ټاکنو کې مداخله کیږي، باید دغه باندې هم د ولستا خپل مسؤلیت ادا کړی وای، هغه ته اطمینان ورکړی وای چې په دې کې به هیڅ نوع مداخله نه د ټیم کوي نه بدای کوي نه به حکومت کوي.
تر دې مخکې د جمهوری ریاست ځینو کاندیدانو هم اندېښنه ښودلې و چې جمهوری ریاست د یو کاندید په ګټه ځینې هڅې پیل کړې دي. خود اندېښنې په داس حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسون تل ویلي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته د لاسوهنې حق ورنه کړي.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. رایټرز خبري ایجنسی د افغان چارواکو له خولې لیکلي کوم افغان طالبان چې پاکستان له خپل جیلونو آزاد کړي هغوی د سولې په بهیر کې مرسته نه ده کړې. د دوی په وینا پاکستان د خلک افغان حکومت ته نسپاري نو ځکه د سولې راوستلو لپاره داوی بې ځای دي. بشیر ګواخ د دې رپورت غټه کې دروي.
رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د هغه افغان طالبانو سره ملاقات نه ده شوی چې پاکستان له خپلو جیلونو پریښي دي. پاکستان دا وکړی چې د افغانستان په غوښتنه شپږ څلوېښت افغان طالبان ورپریښي، خو افغان چارواکو رویټرز ته ویلي چې د دوی د بیا بیا مطالبې باوجود هم پاکستان اجازه نه ده ورکړې چې د سولې لپاره د خوشې شوو کسانو سره وویني. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې پاکستان له 2012 کال راهیسې د افغان حکومت په غوښتنه ځینې هغه افغان طالب بندیان خوشی کول شروع کړي چې دوی سره په جیلونو کې وو. اسلام آباد وایي دا کاری د افغانستان د سولې د بهیر د ښه پرمختګ لپاره کړی، خو افغان چارواکي پر پاکستان تور لګوي چې د سولې راوستلو لپاره یې رښتینی ګامونه نه دي اخیستي او افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. د افغانستان د سولې د علي شورا یو غړي رویټرز خبری اژانس ویلي پاکستان باید پرېښودونکي افغان طالبان افغان چارواکو ته وسپاري. دغه په وینا کې چیرته داسې وشي نو افغان چارواکي به وکړی شي د طالب مشرانو ته ووایي چې د هغوی د ازادۍ لپاره یې له پاکستان سره خبرې کړې وي او اوس په کار ده چې د سولې لپاره حکومت سره شریک کار وکړي. دغه افغان چارواکي د نوم نه خودو په شرط رویټرز ته وړاندې ویلي چې د پاکستان له جیلونو آزاد شو شپږ څلوېښت افغان طالب مشرانو یې پنځلس سره د ځینو منځګړو له لارې اړیکې ټینګې کړې، خو نیغ په نیغه یې ورسره نه دي کتلي. دغه په وینا دا پنځلس او باقي ټول پرېښودل شوي طالبان لا هم پاکستان کې دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم ویلي چې دوی د افغان طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال ملا غنی برادر سره د افغان حکومت د استازو ملاقات کړی و. د هغه په خبره کې د شي نور پرې خودل شوی طالب بندیان افغان چارواکو سره لیدو کې دلچسپی نه لري. ملا غنی برادر وکاله مخ کې کراچۍ کې نیول شوی وو او افغان حکومت یې د سولې بهیر لپاره مهم بولی. پاکستان په 13 سپتمبر میاشت کې ویل چې ملا غنی برادر یې پریښې، خو افغان چارواکي وایي نوموړی لا هم نظربند او په خپل خوخه خبرې او ملاقاتونه نشي کولی.
بشیر گواخو چې قدمونه وردونکو تاسو ته رپورٹ وړاندې کول. د خبر ایجنسی د سرکاري ډیگری کالج د کوونکو شکایت کوي چې کالج ته کوم ورکړل شوی بس دی هغه ناکاره دی او د سفر قابل نه دی. دوی د حکومت نه او د منتخب شویو نمائندګانو غوښتنه کړې ده چې دغه بس دی ورته زر تر زر جوړ کړل شي. نور تفصیل په دې رپورٹ کې اورو.
د خیبر جنسی ډیگری کالج زده کوونکي وای چې د دوی کالج ته په 1904 ویایم کې یو بس ورکړای شوی دی چې اوس د استعمال قابل نه دی او هر وخت خراب وي او د کالج استادان او زده کوونکي پکې سفر نشي کولای. په دې حقلا د یاد کالج د 14 جمعات یو زده کوونکی مصدق شاه مشال ریډیو ته وای
دا په 1974 کې د کالج ته را لګل شوی دی. مخکې به خلک کتل راتله لکه جم نه بم کې خلک راتله، اوس دومره ناکاره شوی دی چې دغه پرزجات او دا چې کومې دارې پیر کږیم نه. مهرباني ده وکړه مونږ امنیت هم دا خواسته مونږ هغه مونږ سره وعده کړې وه، لکه مونږ ورغلي وو وعده یې کړې چې تاسو به مونږ نوی بسر کوو، خو څه خبرو چې هغه مونږ سره هېڅ مرسته ونه کړه. سټوډنټان ډېر زیات دي، مونږ له لږه توجه راکړه او دا بس ته مونږ له نوی کړه دننه ویر انکار هم دی پکې او لږه مت.
او د خیبر ډیگری کالج یو بل زده کوونکي پښتونیار په دې حکله وویل
مونږ د چنن بس مسله راغلې دا بس مونږ سره بار بار خپل بس مطالبه کوي
منتخب شوی غړي شاجګول پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
بس ریپلیس کم او د بدلا کې نوې بس ورکم ده پسولو چې به موږ دوه کاري جوړ سکلې دي جمرو د نن کوتل دوړو ته او دوړو ته به ان شاء الله دې بسونه ورکو.
یا د دیوی چې په لوړګي سیمه کې جوړ د خیبر جنسی په ډیگری کالج کې خوښه 1500 د کونکي سبق وای او دوی د چارواکو نه غوښتنه کوي چې باید دغه بس ته ورته بدل کړی شي او نورې سانتیاوی د هم ورکړل شي.
اوریدونکو د پیښور جنگی مالا نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې بلکې په افغانستان لپاره د کتابونو او پوسټرو چاپ کولو لوی مرکز ګڼل کیږي. خو دغه ځای کاروباریان وایي چې دا ځل د انتخاباتو لپاره د پخوا په پرتله کار ډیر کم شوی دی. نور تفصیل د پیښور د مشال رادیو خبريال راکوي.
دا پیښور جنگی مالا نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې افغانستان لپاره د کتابونو او پوسټرو چاپ کولو لوی ځای دی. خو دا جنگی مالی د چاپ کاروباریان وایي چې د مخکې په نسبت د افغانستان راتلونکي ټاکنو لپاره دوی ته دا ځل ډیر لږ کار ملو شوی دی او د دې لوی وجه په افغانستان کې د پرنټینګ مشینان او د دې کارکوونکو موجودګي ده. گاونډي هیواد افغانستان کې د اپریل په 15 نیټه د ولسمشرې او ولایتي شورې لپاره ټاکنې کیدونکې دي او دا پیښور په جنگی محله کې هر دویم د چاپ دکان او پرنټینګ پریس کې په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو پوسټرې چاپ کیږي. خو بیا د دغه بازار د دکاندارانو د اتحادیې یو ذمہ دار میا کې سرچا وایي چې د مخکې په نسبت د دوی کاروبار په اړو کې د مالګې برابر دی.
نور کله بعد افغانستان الیکشن چې زموږ پریس برادری به ډیره زیاته وته خوشاله وه، ډیر زیات کار به د کروڑونو روپو کار به، مطلب دا چې یو کسب د لکونو روپو کارونه کول، ټیکرې به وي، پوسټرې به وي، فلیکس به وي. هغې نه پس بیا مطلب دا چې مختلف افغانستان والا خلک چې کم ډیر آمد شو او هغوی دا کار زده کړو.
د پیښور د جنگي مالی د چاپ یو دکاندار وایي چې افغانستان کې د چاپ مشینان او د دې کارکونکي اوس د مخکې په نسبت زیات شوي دي او د پیښور په ځای اوس د چاپ کار زیات تر په کابل، کندهار او جلال آباد کې کیږي. خو بیا یو دکاندار وایي چې د پولیس هغه اړخ افغانان چې کله د تورخم په لار پیښور ته راځي نو ځای په ځای پولیس او نور حکومتي چارواکي تنګوي.
زادی درامان خبرې کوم پیراډایز پرنټر نه او دلته خالد جلال آباد کتن راځي
اغم په سلو روپے کې سلو رنه چې کم کار وی هغه لک کار راځي لکه زیات ناراضي وجدا دا چلته په بین لګولې نه را پری دي خو تا او دی خو پولیس عالم لک تنگول راغستی دي خلک تنگای را تنگای دو دغه دوجي
دغه دونه دا چې د پیښور جنگي مالک کاروباریان دغه خبره هم کوي چې پیښور کې د خراب امنیتی وضعیت په سبب د خیبر پښتونخوا بلا بیل سیمو او د افغانستان خلک اوس د پیښور په ځای خپل سیمو کې د چاپ کار کوي
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
دا مشال رادیو خبرونه تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو وښوې دي د سحر لس نیمه بجې د فرخند اسد نه د خبرونو لنډي څور
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي امنیتی عسکرو د خیبر په کاخېلو کې د ماشوخېلو سیمې نه د تختول شو کسانو لپاره عملیات پیل کړی دی او په دغه کې 50 مشکوک کسان نیولې دي. تیر ورځ د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سیم الحق د پاکستان د داخله چارو له وزیر چودري نثار سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د عمل په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي دوی به د هیواد د خوندي ساتلو لپاره خپل کار سرته رسوي. هغه وویل دوی د ورپېخو خطرو مقابله کولی شي. افغان پارلمان ته په خپل اخري وینا کې ولسمشر حامد کرزی وویل د افغانستان امنیتی ځواکونه امنیت پر ځای کولی شي نو ځکه امریکا د دغه هیواد خپل ټول عسکر وستلی شي. د افغانستان ولسمشر بهرنیو هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. د ملیزیا وزیر اعظم نجیب رزاق پرون د خالی پورز ویلي دوی د یو لادرکه شوي د دوی د یو لادرک شوی جاز د ګرځېدو داسې معلومیږي چې ارادتن چا دغه جاز د ملیزیا غرب اړخ ته تاو کړی وي. د یوکرین کرایمیا سیمه نن د اتوار په ورځ د ریفرندم د لارې فیصله کوي چې روس سره شامل شي کنه. د تیر خالی په ورځ روس ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل هغه قرارداد رد کړ چې دغه ریفرندم غیر قانوني دی. د یوکرین ابوري ولسمشر ویلي هیواد یې د حمله یو ریښتونی خطر لري. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان اول یوزوان چې د روانې اونۍ په سر کې د تیرو ګرمیانو په مظاهرو کې ترجو بلکې دوه وروسته مړ شو. له ترهګر تنظیمونو سره یې تړاو لرلو او ټاکل شوی نن د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په ډاکا کې د کرکټ نړیواله شل اوریزه مقابله وشي.
فرخند اسد وا چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کول او ردوونکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال د پاکستان د قومي ورسپانو ته کتنه کړې ده او مليحه امیرزاده نړیوالو رسنو ته کتنه کړې راځي چې دا وو.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د ملک نه د پولیو رنس ختمې ده اوس د یو خوب پرنګ دي ځکه چې یو ورځ هم داسې نشته چې پکې د پولیو نوې کیس مخې ته نوي راغلي او د تازه رپورټونو تر مخه د قبایلی سیمې او کراچۍ نه نور دوه کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره د پولیو رنزورانو شمیره روان کال کې یو کم ډیر شته ورسېده. دې کې د 15 تعلق د قبایلی سیمو درې د خیبر پښتونخوا او یو د کراچۍ سره دي. اداریه وایي اوس داسې حال کې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل روان دي او د دوانو غاړو یو بل سره د ناستې او شرطونو خبرې کیږي. په کار ده چې مذاکراتي ډلې او خصوصا د طالبانو کمیټې دا خبره هم راپورته کړي چې قبایلی سیمو کې او خاص کر میرانشاه او میرعلي کې د پولیو ساسکي ورکول یقیني کړي شي او د پولیو ډلو تحفظ وکړي شي. اداري اخره کې وایي چې دا د ټولو خلکو ذمہواري جوړیږي او خاص کر د هغه خلکو چې طالبانو په اعتماد کړي او د خپل خوای د مذاکراتي کمیټې غړي ټاکلي دي چې خپل بچي او راتلونکو نسل د پولیو پرنګ بيمارۍ نه خلاص کړي او په دې خطرناک رنس کابو ومومي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان خارجه مشیر او د برتانیې خارجه سیکرټری تر منځ لندن کې ملاقات شوی چې پکې په دواړو خیز مرستو او تعلقاتو خبرې وشوې او دې ته په وده ورکولو اتفاق وشو. اداریه وایي چې د پاکستان او برتانیې ډېرې نږدې اړیکې دي او برتانیا د تعلیم، صحت، معیشت او تجارت لړکې د پاکستان سره ډېرې مرستې کوي او ښکاره خبره ده چې پاکستان ته د جی ایس پی پلس عہده ورکولو کې هم د برتانیې لوی لاس دی او د ده په مرسته پاکستان د دې جوګه شو چې خپل مصنوعات یورپي دوته اورسوی. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم برتانیې نه یوازې خپډاګه د پاکستان ستاینه کړې بلکې د دې د مخنیوي لپاره هم د پاکستان سره په هر جوړ مرستې کړې دي. اداري اخره کې وایي د دوه ملکونو ترمنځ د 2011 کال راسه مختلفو سانګو کې د مرستې لوزنامې موجود دي خو په دغه لوزنامو د کار رفتار ډیر په مزه دي او شوې ملاقات کې د دې خبرې ژمنه هم شو چې 2015 کال پورې بعد دوه خيزه تجارت 14 ارب پوند ته اورسوي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې په موجودو لوزنامو د عمل درآمد رفتار تیز کړی شي او امکان دی راتلونکو ورځو کې وزیر اعظم نواز شریف هم د برتانیې سفر وکړي چې پکې به په دغه ټولو چارو خبرې کیږي او دې سره به دواړه خیزه تعلقاتو او مرستو ته نوې لارې ملو شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رس پاڑا د جمعې په ورځ له پنجاب سره تعلق لرونکي جینې د مړینې په اړه لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په ورسته کې ریاست او ټولنه دواړه پاتې راغلل. لومړی دا چې هغه په یو داسې هیواد کې لویه شوه چې له بده مرغه پکې د یو کس حفاظت د ریاست له لومړیتوب په فهرست کې ډېر وروسته راځي. همدغه وجه ده چې د روان کال د جنوري په 15 نیټه هغه د جنسي زیاتی ښکار شوه. ورځپاڼه لیکي د دغه هیواد په معاشه کې دا یو داسې موضوع دی چې اکثره په نښه شوي کسان پولیس ته خو پرېږده، کورنۍ ته هم نشي ویلی چې څه پرې تېر شو. خو د دغه 13 کلنې جینۍ عزم و چې د حمله کوونکو خلاف یې کیس درج کړ، خو د زیارت په ورځ مهم ملزم یو ځایي عدالت په ضمانت رها کړ. همدغه وخت و چې په دویم ځل د هغې مرسته ونه شوه او هغه میر هزار پولیس تاڼې ته د هغه تفتیشي پولیس افسر په وړاندې د احتجاج لپاره لاړه چې داسې ښکاري د هغه کس سره نرمي وکړه چا چې ورسره جنسي زیاتی کړې وه. د مرستې د نه ویدلو پس هغې په ځان تیل واچول او د سوځېدلو له امله یې د جمعې په ورځ په اسپتال کې سا ورکړه. روزپاڼه لیکي په پاکستان کې د جنسي تیری جرم ته کله هم سمه توجه نه ده ورکړل شوې او نه هم اولس ته داسې کوم قوي پیغام ورکړی شوی چې د ملزمانو سره به سخته کاروایی کیږي. له دې سربیره ټولنیزه رویه هم د ناموس په اړه داسې قسمه فکر ته وده ورکوي چې د جنسي جرمونو سره تعلق لري. بلخوا بروکینګز څېړنیزه اداره لیکي په افغانستان کې د اپریل پر 15 نیټه د کېدونکو انتخاباتو نه پس کیدی شي په اکثریتي ډول کوم کامیاب امیدوار مخې ته رانه شي چې په سپرلي او یا د اوړي په سر کې د دوو کامیابو کاندیدانو ترمنځ بیا مقابله وشي. د ادارې په خبره په افغانستان کې د لویو مسلو باوجود انتخاباتي کمپین تر اوسه ښه روان دی. په میډیا باندې ټولو امیدوارانو ته متوازن کوریج ورکړل شوی دی او تشدد هم تر محدود حده مخې ته راغلی دی. ټول صدارتي امیدواران په دې خبر دي چې هیواد یې اوس هم کمزوري او لږ وخت سره مخامخ دی او د 2014 وروسته په هیواد کې د امریکا او نیټو د موجودیت ملاتړی دي. اداره وړاندیزونه ورکوي چې ورسره افغان صدارتي انتخابات د معیار سره سم د منلو وړ کیدی شي او افغانان یې د هدفونو په توګه ټاکلی شي. لومړی دا چې میډیا ته پکار ده چې همدغه شان متوازن او په منصفانه ډول د ټولو صدارتي انتخاباتو کمپین خپروي او دې ته ځای ورنکړي چې جمهوري پروسه د یو څو واکوښتونکو له لاسه ګډوډه شي چې پر بل امیدوار برتري ترلاسه کول غواړي. دویم دا چې د 2009 د صدارتي او د 2010 د پارلماني انتخاباتو په پرتله باید اوسني ټول ټاکنې د ووټ اچونکو شمیر او د درغلو د مخنیوي په برخه کې خوالی وښایي. اداره وایي درېیمه مهمه خبره دا ده چې د افغانستان خپلواکه کمیشن چې دا ځل د بارنیو هیوادونو غړي نه لري باید دا ځل هم له کوم سیاسي اثر پرته خپل کار ته دوام ورکړي او د حکومت لخوا د مداخلت بغیر غیر قانوني ووټ اچونکي له ووټ اچونې نه بهر کړي. بروکینګز څېړنیزه اداره په دې لړ کې د افغانستان د مدني ټولنې او د سیاسي ګوندونو فعال رول مهم ګڼي. څلورم دا چې کامیاب صدارتي امیدوار باید له نوې جذبې سره نوې حکومت جوړ او پر مخ بوزي او د حامد کرزي نه زده کړه وکړي چې همیشه یو داسې پارلمان چلولي چې د بېلابېلو نسلونو غړي پکې موجود دي. په اخره کې دا چې راتلونکي ولسمشر باید چې د مرستې ویش او د ریاستي واک او انصاف په سم ډول استعمال وکړي. اداره وایي د دې لپاره باید هغه په درغلو کې د ککړو چارواکو له دندې د لرې کولو کلکه ژمنتیا ولري. د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یو نیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسه دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
اوریدونکو د کرکټ نړیواله شل اوریز کپ لوبې نن په بنگلاديش کې پیلېږي. په لومړۍ ورځ به دوه مقابلې ترسره کیږي. دا کوالیفاینګ راوند دی. لومړۍ لوبه به د افغانستان او د کوربه بنگلاديش لوبډلو ترمنځ کیږي. د کرکټ نړیوال شل اوریز کپ په اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د شلو شلو اوورونو یا ٹی ٹوینٹی کرکٹ نړیوال کپ د اتوار د ورځې نه بنگلاديش کې شروع کیږي. نړیوال کپ کې په اول ځل شپاړس لوبډلې برخه اخلي چې پکې اته د وړاندې نه دویمې مرحله کې دي او دا په دوه برخو کې ویشل شوې دي او کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، بنگلاديش، نیپال، هانګ کانګ، هالینډ، متحده عرب امارات، زیمبابوې او آیرلینډ شامل دي، د کوم نه چې با دوه لوبډلې دویمې مرحله لپاره کوالیفای کوي. دغه لړ کې د اتوار په ورځ د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لمبے لوب کی گی داشان با پاکستان پر لمبے میچ پیوشتم مارچ دا ہندوستان خلاف لوبوی پاکستان کے دا کرکٹ مینوال دا لوب ڈلینا ڈیر امیدون لری بازی کسانو مشال ریڈیو سر خبرو کے خپل تاثرات سدا سے بیان کل
پل ٹیم نا ڈیر خط امید لرو جلا کسنگا چھ داوز دا ایشیا کپ شو پدے کی زمون ٹیم دیر خط پرفارمنس ہو کو لکہ انڈیا نے میچو گر ٹلو بنگلہ دیش نا او سری لنکا سر خم مقابلہ ہو کا اس منگ دا امید چھ زمون دا کھلاڑیان چھ کمان فٹ تی دا خدے پاک فٹ کی او خاص کر افریدی او دانور کھلاڑیان داسی تی دی دوبارہ خپل دا پرفارمنس واپس راوڑی او خ گیم کی
خو کرکٹ پوہا دا پاکستانی لوب ڈلے پہ کلاس سے نظر لری پدغاڑمو دا خبریال او کرکٹ ڈومیسٹک لوبغاڑی عبدالغفار نہ تپوسو کو ند ہوئے چے پاکستان لبا دلوب پا ہر سانگ کی زیاد محنت کول وی دے زیات وی
ایشیا کپ فیز دا پاکستان فیلڈنگ کو کما کارکردگی خود لیدانو دا ہاگے لکبل دی ډیر زیات په دباو کې دی بل طرف نو کومنګ وګورو دا وکټ کیپنګ شوبه چې پاکستان سره دا نو هغه هم ډیر زیات په دباو کې ښکاری دا بل طرف نه دا پاکستان چې بیٹنگ لائن کوم ټاپ آرڈر دی نو هغه کې هم ډیر زیات پریشر وی لکه څنګه دی مشهور دی چې یاره دا پاکستان لوبډله یو مضبوطه لوبډله ده خو ډیره بے اعتبار ده نو کو هغه جملې ته وګورئ نو د محنت او خود اعتمادۍ نه علاوه به دی ډیر زیات د ناکامۍ سره مخ
دی یادونه دا چې پنځم ټی 20 نړیوال کپ په د شپاړسم مارچ نه تر شپږم اپریل پورې بنگلاديش کې لوبیږي د دې نه وړاندې شوه سلورم نړیوال کپ ویسټ انډیز ګټلې دی او دا شان با ویسټ انډیز د خپل اعزاز دفاع کوي
اور ادن کو سنگتا سے وا اور دل چھ نن دا کرکٹ نڑیوال شلوریزی کپ لو بھی پا بنگلہ دیش کی پیلے گی دا کرکٹ پاڑا یو بل خبرم تسل پار لرو دا کوزا مومن ایجنسی پا میچنی سیمہ کی دا امن او سپرلی موسم تا ہر کلی لپارا دا آل کادو کور امن کرکٹ ٹورنامنٹ پا ناما لوبا جوڑا شبی دا پا دی لوبا کی دا پیخور چار سدی او دا مومن ایجنسی دیش تو لوب ڈلو برخا خستی دا نور تفصیل لسمین دا مشال راڈیو خبریال را کبی
د کوز محمود ایجنسی په میچنۍ پرچاوي سیمه کې د پیښور چار صدی او د محمود ایجنسی ځوانانو لپاره د آل کادو کور امن کرکټ ټورنمنټ په نوم لوبه جوړه کړې شوې ده چې د دغه لوبې جوړونکو ارګنایزر ناصر خان وایي چې د ټولو لوی مقصد د امن او بیا سپرلی موسم ته هر کاله وو
په محمود ایجنسی په کوز علاقه کې دا د امن یو ثبوت دی چې موږ دلته کې د کرکټ یو ټورنمنټ انعقاد وکړو نو زه خپل ځان د خپل ټیم د کادو کور کرکټ کلب کیپټن یم او د کیپټن سره سره یو خو بیټسمین او یو خو بالر
اسرات خان د رنگینی غونډۍ اوسیدونکی ځوان دی او په دې لوبه کې برخه اخیستی هغه وویل چې کله هم د خپل علاقې نه بهر د نورو سیمو ځوانانو سره لوبې کوي نو ډېر خوشحالېږي
هر سړی ذهني داسې بې چې نشان دی دوه کسان کېناستل هم لږه سخته ګڼله خلکو نو بس موږ درې څلورو ملګرو سوچو کو چې یاره دا یو امن زموږ په علاقه کې قائم شوی دی او دا مطلب ډېره خوشحالۍ خبره ده او موږ د دې ټورنمنټ افتتاح وکړل او جوړم یعنی چې ډېر ټیمونه ورګیسا واغسته نو ډېره معلومېږي چې د علاقه کې امن او خوشحالي ده ډېره زیاته
محمد خان هم د کادو کور نو سیدون کې دی او هغه هم په دې ټورنمنټ کې برخه اخیستې هغه په کرکټ کې کوم قسم لوبغاړی دی
یی جی زه خپل ځانی بیټینګ کوم او بیټینګ کې په هغه ځبان نه کا وزم بیټینګ د خپل ځانی چې په کم ځبان نه کا دا کم بالون او سکور ډیر زیات پاتې نو په هغه ځبان بیټینګ کوم کنه یره جی موږ ته ډیر خوشحالي کوم خو چې خو موږ ټول مردا ټورنمنټ جوړي او ټول مردا ملک کم دی دا تیل په ځبان ګولی ګلزار وی
بختروان چې په سرکاري سکول کې استاد دی هم د دې ټورنمنټ برخه ده هغه سره مو خبرې وکړي
امتحانو هم چې ستاسو په موسته عزت تر امتحانو نه ختم شوی دي نو اوس په حال موجوده حالات کې لکه د تفریح او یو انټرټینمنټ د عام خلکو ته هم موږ د یو تفریح په تور باندې ټورنمنټ ملګرت کړی دی چې خلکو ته نه اصل اصل فائدہ ورسیږي چې سپورت وګوري دنیا وګوري حالات وګوري چې یو کرکټر زمونږه میچ نه کی مطلب دا دی چې ډیر په های لیول باندې چې ډیر خلک راځي تماشا یې کوي انجوای کوي او ډیر خلک په سپورت کې حصہ واخلي
او د دې لوبې جوړونکو د ارګنایزر ناصر خان پوینا چې په دې لوبه کې لږ زیات ډیر شو ټیمونو چې تعلق د محمود جنس 400 او د پیښور سره ده برخه اخیستې ده
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
اردن کو تاسو ته مشال رادیو سلام خبرونه ته غوږی اوس وخت شوی دی د ونیس پروگرام زما کور زما کلی په نننی پروگرام کې د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل میرداد خیل د کلی معلومات په واوري نو راځي چې دی پروگرام ته په ګډه سره وښو
گرانو اوریدونکو دا ځل موږ د خیبر جنسی میرداد خیلو کلی ته راغلی یو او دلته به د دغه کلی خلکو سره د میرداد خیلو کلی د تاریخ د دغه سیمې د خلکو د ژوند ځواک او دود دستور باندې خبرې اترې کوو او د دوی ستونزې به هم را برسېره کوو. دلته چې اوس موږ راتلو نو موږ وکتل چې د نورو قبایلي سیمو په څیر هم هغه رنګ د خټو لوی لوی کلاګانې دي، حجرې دي او د خاورو نه جوړ کورونه هم موږ دلته کې ولیدل. موږ وکتل چې د دغې سیمې زیاتره زنانه چې کوم دي هغوی په خپلو سرونو باندې اوبه راوړي او دلته کې د اوبو هغه کمی هم موږ ولیده. خو ټولو نه اول موږ د دغې کلي د تاریخ په هکله باندې یو مشر سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
که خپل نامه راته واخلئ.
ضروره د میرداد خیلو د منځخیلو کلي تاجبر خان شینواره تاسو سره موجود ناست یم.
که تاسو راته د میرداد خیلو کلی د تاریخ په حق لباندې سوای چې دغه د میرداد خیلو قبیله د کوم ځای نه راغلی؟
بس مونږ خو خپل مشرانو نه دا خبره مونږ ته معلومه ده چې مونږ خو زمونږ تعلق د افغانستان د سیمې سره دی. مونگا پخوانی مشان چی سل دو سوالی ها چون را وقت چشی دوم را وقت شد جز مونگا مشان دا افغانستان را گلی او دلتا مونگا پر لندی کوتل که عباد شویو دا پر لندی کوتل که دا میرداد خیلو کلای دا حجی محمد خان پر نامه بانی یادگی مونگا غر تو جرا کور کلای لرو غر جماعت هب که بکایا چکم دای کنه از مونگا دا میرداد خیلو که مطلب دای چه معلومات و قصه تبانی مونتا دان دازه لگی چه از مونگا دا میرداد خیل یا از مونگا پخوانه نیکو او هغه چې کومې دوه زامنو چې د یو ادم نامه وه او د بل کیم خان نامه وه هغه دلته لوړګې په سیمه باندې میرداد خیل نامه باندې دلته آباد شو. مونږ سره نور څو قومونه یا څو خیلونه نور مونږ سره ژوند تېری چې یو ته مسلیان یې یو ته تیری خیل یې او بل ته شیخیل یې دا نو زموږ په میرداد خیلو کې شامل دي او مقصد دی چې زمونږ خلکو خو 18-20,000 آبادي به دلته میرداد خیلو کې اوسیږي خلک. کنه
مشره د دغه میرداد خیلو کلی د خلکو ژوند ژواک څه دی او د هغوی روزګار یې څه دی؟
چې زمونږ دلته خو مونږ ته نه کارخانه شته دی نه دلته مونږ ته څه روزګار شته دی. چې زمونږ د میرداد خیلو د ټولو نه غټ روزګار د ټرکونو او د ترانسپورټ دی. د دې نه زیات چې کوم دی کنه زمونږ خلک زیات نه زیات په ترانسپورټ کې وخت تېروي او د هغه نه علاوه چې کوم لږ سرمایدار یې هغوی په تجارت کې اخته دي.
نو ستاسو رسم و رواج څنګه یې واده خادم څنګه یې؟
نو بس دا خو بس دار ته وایم چې لکه اوس مقصد دا چې ډېر خلک په مونږ کې په دې پښتنو کې داسې خلک شته چې اوس په شینمان کې یا په خیبر کې زمونږ نه لږ مثال دا فرق کې چې زمونږ په لنی کوتل کې خادی او غچ نور په غټه سطح کوم پروګرام یو دی داسې ودینام شي چې زمونږ نه سرته غرونو سرته پراتی هغوی په کې ټنګ ټنګ کور پروګرام وکا داسې خلک هم شته چې مقصد دا چې غریب خلک کی بس سر پاو سر پاو راشی اغا سنت طریقه و که نکاو که و مس مقصد های چه واده ختم شید الوار گی چوم رو جری طوله و اس مقصد های چه پختانون ادا که یار سلاح خپلی مدی جواندی پر زان رسی و مقصد های چه دا مدی جواندی پروگرام چه دای دا پر مشترک توربانی اغا مدی والی سر کن کما کم که و مقصد های چه مدی جواندی طول پروگرام سر پر شریک مشترک سر درسی او مقصد دای چې میلمانه په یو خواته ناشې او ډوډۍ چې دسترخوان تیار شي نو بس میلمانو ته وبو واچول شي پوه شي او आवाज ورکړي شي چې راشه روټۍ لا ار سړی بیا راځي په دسترخوان باندې کې ماشوم دی کې خپل دی کې پردای په دسترخوان باندې روټۍ خورو. او مقصد دای چې دین علاوه کوم دی کنه بس چې لږه کوژ دی بیا مقصد دای چې وادي بیا مطلب دا چې غټه جنگی لاغې نو بیا په پروګرامي او نور بس اختر په ورځ باندې ورته خرو خیره سره او زورته ما چې دینه علاوه چرته په ډاله ټپاله کې میلاو شو کني زمونږ ټولو نه خه خوراک زمونږ ټولو نه مشهور خوراک چې کنه دلته زمونږ ورته ده او مقصد دا چې یخنی ده.
دغه جنگی ذکر تاسو په قبایلی علاقو کې دغه جنگی څه ته یی کې دغه باندې لګی خبرې وکړې را سره
جنگی خورور د حساب دی چې موږ د کابل ته ګوجرای ګوجرو کې سره ناست یو او کوم کسان یاران دوستان چې کنه دا مطلب دی سره غون شي او بس دوی سره طریقې سره بس منډي والی وشي چا 200 والا شي چا 500 والا کس پکې راشي چې هغه څو خادم مادي کې راشوي یا چارکته نه راغلي نو هغه نن مونږ غونډه 2-3 روپۍ وخلو بقایا چې کوم نه کنه هغه لګي روپۍ چي دي دا مونږ ور سره د فروټو لپاره لیا بوتل او لپاره لیا سکرو لپاره دا مطلب دی چې مونږ سره بیالی اور سره وچو و بس دا ټول پروگرام جوړ کو په موټر کې کینو چې کونځه پوره پس په دې غره کې سړک تلای نو مطلب دا چې هغه په موږ په گاډي کې لاړ شو او چې کونځه بیا یو موړ ورته چې ټول خلک هغه په موړ کې کوځي هغه موړ کې چکو شي بیا تر غره کې ټول یاله د لیلارې تلی موږ په غرونو کې جنگي کړو نو بس موږ خو زموږ علاقه خو مطلب دا چې مشهور ځین دی چې یو تا یخه چی نه یی او بلته مطلب دی چې ګوڑا پڑھایې پوسوي او بلته یې درې او یو چکم په نوم د باډا باغ یاد کی چې زموږ د دا چلو پنځه مشهور ځینې چې زموږ خلک جنگي له ور دي چې اغل ته وبم دي اغل ته ونیم دي یار بالکل زموږ خلکو خدا پروګرام دی چې کله هغه راشي پوسوي زموږ سره د پنجاب نه لیا د سند نه لیا د بلوچستان نه کوم ملمانه راشي لیا افغانستان نه راشي کوم ملمانه موږ له راشي نو هغه چکم یې کنه موږ سره د یو ګډ یا دوه ګډان ور سره کو او بس جنگي له غره له بوزو او مقصد دای چې حالت پوه کوم نه کنه ورسره ټوپک ویسو او کارتوس ورسره ویسو حالت ورته چې دا نه خولې پوه وی نو مقصد دای چې بدی خبره دوی باندې په سور کې شي زموږ مېلمانه چیرې په غرونو کې دی نه خولې نه خ ورته ولګو په سینه ورته لال کړي په ځوونو کې ورته را جوړین کړي او بس یو کس لګي او راوړی ته یو بس مزه مزه باندې فرو دي سره سره موږ نور فروټ موټ او ډیر سٹاک نور مو وړي پوه شو یاران دوستانه ملس پنځل شل کسان ورسره لاړ شو او یو نو یوش پام نه درې څلور پنځه شپېل ته پراتی او بس ربا په د منګي سورم لګي دلی نو بس دا په کلیه بیا له مزه یې پوه شو
نو څنګه وسم زه د غرونو کې داس واړه واړه پروګرامونه یې ربا په منګي والا
اولې نه موږ وسم درو موږ نه سبا نه سبا لیا سبا اسمته قبل سبا دی سبا موږ یو پروګرام روان دی چې موږ غره ل روان یو موږ درې څلور شپو په چکر باندې غره ته روان یو او مقصد دا چې هلته چې کوم کنه زموږ ډېرې ښې شپې او ډېر ښه ساتیر شي پوه شو یو بس یو رباتي او یو بنجو والا او منګي والا هم راسره تیار دي پوه شو یو بس درې شپې بالته ناست یو شپې
اوس د دغه کلی په ستونزو باندې یو کس سره خبرې اترې کوو که تاسو راته خپل نامه واخلئ
اختر علی شینواری د میرداد خیلو اوسیدونکی یم
په میرداد خیلو کلی کې استاسو په نظر باندې داسې کومې کومې ستونزې دي
په لوړګي په نسبت باندې په میرداد خیلو کې ستونزې خو به حد زیات دي اولنې ستونزې مونږ دادا چې دلته د وبو به حد تکلیف یې مونږ ته د بجلی تکلیف یې راته دلته په هر ځای کې ګندونه پراته دي دلته چې دای د سکول مسالې دی راته کالج راته نشته دی او مطلب چې د جنکیانو سکولونه راته نشته نه دا ټول ستونزې دي او په میرداد خیلو باندې بیا ډیر دي په نورو علاقو کې خو کم دي خو د نورو علاقو په نسبت باندې میرداد خیلو کې ستونزې ډیر زیاتې دي دلته میرداد خیلو تقریبا چې شل زره آبادی ده خو افسوس خبره ده چې دلته یو هم داسې مرکز نشته دی دلته چې معمولي مریض راشي هم د لنډي کوتل هډ کوارټر هسپتال ته مریضان وړو او مونږ ته بې حده تکلیف دی ځکه چې دلته سرکونه هم راته خراب دي او په سرکو کې ګندونه هم پراتي نو مریض رسول چې دا مونږ ته ډېر مشکل دی دلته میرداد خیلو ته یو اسپیټال جوړ کړی شي په هغه کې د لیډیز ډاکټر هم او ډاکټران هم پکې د جنکیانو سکول هم پکار دی د کالج هم راته پکار دی ځکه چې د شل زره په آبادۍ باندې خو کم از کم یو کالج پکار دی چې دلته میرداد خیلو په علاقه کې
دلته کې سرکاري سکولونو څه حالت دی
دلته سرکاري سکولونه چې دی یو دی هغه پرایمری سکول دی او په هغه کې مو د استادانو د سیډیر خون نشته دی ماشومان هم بیکاره دي نو په دې وجه باندې دلته د غریب ماشومان په پرایویټ سکولو لذي په نسبت باندې او پرایویټ سکولو کې مونږ د خلکو نه دا اپیل کو چې په هغه کې لګا د فیس کې په نورو داسې مسالو کې چې کمای راولي سرکاري سکول هو دلته یو دی او پرایویټ سکولونه 15 پګ دي دلته په میرداد خیلو سیمه باندې او په هر یو سکول کې تقریبا چې یو نیم زر نه تر وخت لا تر 2000 پورې 1500 پورې دلته تعداد دی بالکل دلته خو 100% خلک ماشومان خپل سکولونو ته لګي هغه بل چانه پیسې هم را کارز کوي خو ماشوم خپل سکول ته لګي او کم از کم چې 50 کلو 90 سا تر 100 کلو پورې څومره ماشومان چې دي هغه سکولو ته لګي خو افسوس خبره ده چې دلته موږ ته تعلیم معیار خشي په سرکارو سکولو کې دلته په میرداد خیلو علاقه کې چې یو د جنکیانو میډل سکول جوړ شي یو د علاقانو میډل سکول جوړ شي نو په دې وجه باندې به د میرداد خیلو علاقانو او د وړکو ته ډیر سہولت جوړ شي
تاسو د بو او د تعلیم او د صحت مسالو خبره وکړه، نو تاسو په خپل باندې څه کوشش کړئ چې دغه علاقې لپاره څه کار وکړئ، یا د دغه مسالې چارواکو ته ورسوي لپاره په خپل انداز سره حل ځل کړي؟
مونږ دلته میرداد خېلو خپل یو تنظیم جوړ کړی دی چې په هغه کې د مشکلاتو کمولو لپاره دا ځوانان راپورته شوي دي. نو مونږ دلته چې څومره ګند دی د هغه اوچتولو کوشش هم چالو کړی دی. ورسره چې کومې زنانه دي او هغه مطلب چې په ډیګیو باندې یا په کویو باندې بې پردګي ده، نو هغه ته مونږ خپل دیوالونه چار دیوالۍ به تر کړو. ورسره چې دی د سکولو کې یتیمان ماشومان چې دی هغه له مونږ دا پروګرام جوړ کړی چې کم از کم د هر اسکول باندې دا لازمه کړو چې شل شل یتیمان په دې سکولو پرایویټ سکولو کې واخلي. دا مونږه زور پر وړای د میرداد خېلو کمیټې تنظیم چې په دې سکولو کې دا ماشومان یتیمان فری کا بالکل مفت تر لسمه پورې. دغه تنظیم نامه دا میرداد خېل فلاحي تنظیم، او په دې کې مونږ سره ممبران شته. دغه ممبرانو باندې مونږه د ماهانه چاندۍ خېل څوک 500 ورکوي، څوک 1000 روپۍ ورکوي، څوک 100 روپۍ ورکوي. نو په دې طریقه باندې مونږه دا کارونه کړو. تبدیلیم دا راوستلې چې دلته په سکولونو کې الحمدلله هغه ماشومان اوس فری کړي دي دغه تنظیم په وجه باندې. ورسره چې دی د ګندګۍ لپاره یو کمیټي جوړه کړې چې دا ګندګي به پورته کوي، ډیرانو نو دا به پورته کوي. ورسره چې دی د زنانو لپاره پردوالیم جوړی کړي دي چې زنانه په پرده کې دي. نو دې تنظیم انشاءالله چې خلکو سره رابطې کړي، او مونږ به دا تنظیم کوشش کړو چې څومره مخکې شي او د خلکو سره رابطې وکړو چې دا تنظیم مخکې لاړ شي.
د خیبر جنسی په میرداد خېلو کلی کې یو ځوان تن سره خبرې ترې کوو، او که تاسو راته خپل نامه واخلئ او تعارف هم را سره وکړي.
سهیل احمد شینواری زما نامه ده، او د دې کلی میرداد خېل اوسیدونکی یم.
ته یو ځوان یې، نو ستا په نظر په دې کلی کې ځوانانو ته څه مسالې دي؟
مسالې خو ځوانانو ته ډېرې دي، تعلیمي لحاظ باندې مسالې ډېرې دي. چدل تو سبا دی ډیر شو، یو خولاندې سکولونه نشتا، ک سکولونه شتم نه هغه معیار پکې نشتا. پرایویټ سکولو کېم خرچې ډیرې دي، پیسونه زیات شو. نو په سرکاري سطح باندې په کار دي چې دلته سرکاري سکولونه جوړ شي او ور سره پکې معیار هم خشي. نو تعلیم په لحاظ باندې خو مونږ ته دا مسله ډیره په غونلند کوتل کې زموږ سره یو کالج دی چې هغه ملي پوسټ ګریجویټ نه دی. نو هغه کالجونه مونږ ته سره ډیر شي، او درې څلور کالجونه جوړ شي لند کوتل باندې ډیر شو.
کومه لوبه دلته خلک خوښي زیاته؟
زیاتر لوبه دلته کرکټ لوبه شي، د فوټبال لوبه ډیره شي، او ور سره د والیبال لوبه هم ډیر په شوق باندې لوبه کی. په کار دي چې حکومت دي چې زمونږ ته څنګه څه دومره میدان جوړ کا، یو غټ کمپلیکس جوړ کا چې هلته پکې هر قسم لوبه شي. نو دا ځوانانو کې به لږ جذبه وي، لږ به چست وي، لږ به رابیدار شي. دا لوبه انسان او دا ځوان رابیدار کوي.
د مشال ریډیو ریدونکو زما کور زما کلی خبرونه کې د خیبر جنسی میرداد خېلو کلی ته راغلی یو. دلته کې یو بل تن سره خبرې ترې کوو. که تاسو را تخپل نامه واخلئ.
ما نوم هدایت الله ده، میرداد خېلو سره تعلق ساتم.
تاسو په میرداد خېلو کلی کې ژوند کړی، نو تاسو په دې تیره سموده کې په ژوند کې څه تبدیلی راغلی ده؟ لکه د یو مشر دلته خبرې وکړې چې زموږ زیاتره خلکو بس لارې دي، یو ټرانسپورټ کاروبار دی. نو تاسو ځینې خلکو څه کوشش کړی دی چې داسې ښه روزګار طرف ته لاړ شئ؟
جوړ شوي دي، لکه شته دی ډاکټران شته دی، جوړ شوي دي انجینران هم دي، او مخکې نورم را روان راتلونکي ډېر غشته ډېر زیات شوق دی. لکه یو په کلي کې جوړ شي، ابل خامخه کوشش کړي چې زم جوړ شم.
یو بل تن سره خبرې ترې کوو. که خپل نامه را ته واخلئ.
ما نوم رکیب الله.
ته په خپل باندې څه کار کړې؟
ما ایف ای کړې، زه یو پرایویټ سکول کې ټیچر یم. د میرداد خېلو باره کې تاسو معلومات کوم. خخه تکړه تکړه کسان ځوانان شته، خو میرداد خېلو ځوانانو لپاره کم از کم حکومت موږ له بجلی قدر هم نشي راکولی. 24 ګنټې کې اسیم بجلی نه، دوه ګنټې په 24 ګنټې کې. نمبر داسې چې دوه ورځې بجلی او دوه ورځې نه، په هغه شته بجلی کې په 48 ګنټې کې دوه ګنټې. هغه چې مطلب بغل ورځو سوچ لا چې مطلب مشین را لګو د اوبو لپاره، هغه په یوه کلی کې مطلب ټویلی، هغه د سوچ لا ورځو ته بجلی بند کا. مونږ حکومت ته دا خواسته چې مونږ د کم از کم بجلی راکړه، مطلب ورته امتحانونه شروع کړي دوه علي سټڈی لپاره، مطلب موږ سره ایدا سہولت نشته.
رڼا لپاره.
اوریدونکو تاسو د خیبر جنسۍ د میرداد خیلو کلی د خلکو د ژوند ژواک دو دستور تاریخ او ستونزو نه خبر شوی. اوس خپل کوربله اجازه ورکړئ. د خدای پامان.
پختو وائے مشال ریڈیو وار
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورځې 19 پروگرامونا
زما کور زما کلے
پو پو کم یولس بجے
پختانه په یوشته مکه
په یونی مبجا
د باختر ستوری
پو پو کم دوا بجے
راشا درشا
په اته منټه د پاسا دوا بجے
د مشال مرکه
په درینی می بجے
یادونه
پو پو کم پینزه بجے